کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، دوم پختو خپرونه اوریدو په سره هیله ده چې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
د سولې عالی شورا وایي حکومت کولی شي طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. فلسطینیانو په غزه کې د امریکا د جمهور رئیس هغه پلان غندلی دی چې غواړي بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلان کړي، او په لندن کې دوه تنه په دې تور نیول شوي دي چې غوښتل یې صدر اعظم تیریزا می ووژني.
د خبرونه اوریدو لپاره زنه شبه آشنا ته سهار کله ويم. قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال زیات شپنی پوځي عملیات کړي دي.
دا عملیاتونه په درې برخه کې ډیر زیات شوي دي. خاص عملیاتونه دي، هوایي ضربات دي، او قاطی عملیاتونه دي.
پاکستان افغان مهاجرینو د اوسېدو موده یو کال نور هم غځولې.
افغانان چې په پاکستان کې د کډوالۍ اسناد لري د دوی د اوسېدو موده د 2013 کال تر پایه پورې وغځېده.
د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرې ویاند سره هم مرکه لرو چې رپورټونه او مرکه وروسته اوري. اوس ورته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د سولې عالی شوراوی حکومت کولی شي هغه وسلواله طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي چې د سولې پلوي دي. د سولې د شورا مشر کریم خلیلی چې اندونیزیا ته تر یو رسمي سفر وروسته په کابل کې خبريالانو ته خبرې کولی، ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د شورا طرف یوازې طالبان دي، نه د دایشتله. بل پلو د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په بهر مشتو طالب مشرانو غږ کړی دی چې د حزب اسلامي د مشرانو په څیر دی کابل ته راشي.
من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، یا په پاکستان کې دي او ډیره لالهانده ژوند لري، هیله کوم لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو.
د سولې د عالی شورا مشر همدارنګه ویلي دي چې د اندونیزیا حکومتي چارواکو او دغه هیواد د دینی عالمانو ټولنو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د هند پاوز د لومړي ځل لپاره یو ډله افغان پوځیانې د چنای په پوځي اکاډمي کې روزي. د افغانستان د ملي پاوز په دغه پوځیانو کې ولس تنه د ځمکنیو، درې تنه د هوایي پاوز، څو تنه د ځانګړو ځواکونو او یو شمېر نور یې د دفاع وزارت د استخباراتي ستراتیژۍ عامه اړیکو روغتیايي مالي او قانوني چارو کارکوونکي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په مجموعي ډول 15 پوځیانې د درې اونۍ لپاره په هند کې د انګلیسي ژبې او عمومي پوځي زده کړې لپاره تللې دي. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د پاتې کېدو ته د یو بل کال لپاره هم تمدید شوله. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان په اصولو کې یو بل کال ته په دغه هیواد کې د سلګونو زرو افغانانو د اوسېدنې د مودې نیټه غځولې ده. د دغه وزارت د رسنیو د چارو سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د پریکړه تېره اونۍ په ترکیه کې په یوې درې اړخیزي غونډه کې شوې.
پاکستان موږ سره ومنله چې 1.3 میلیونه تنه افغانان چې په پاکستان کې د کډوالۍ اسناد لري د دوی د اوسېدو موده د 2013 کال تر پایه پورې وغځېده.
دا پریکړه د پاکستان پارلمان تر اوسه نه ده منظوره کړې. او دا هم نړیوال خبرونه. سلګونو فلسطینیانو په غزه کې د امریکا د جمهور رئیس د هغه پلان په حق له مظاهره کړې دي چې غواړي بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلان کړي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا هم ویلي دي چې د تل ابیب نه به د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. مظاهره کوونکو د اسرائیل او امریکا بیرغونه ته ور اچولی دی. د پاکستان مسلم لیگ ګوند هم د جمهور رئیس ترامپ د اقدام غندلی دی او ویلي دي چې دا کار ښایي په نړۍ کې تشدد زیات کړي. په همدې حال کې د فلسطین صدر اعظم رامی حماد الله ویلی دی چې که جمهور رئیس ترامپ بیت المقدس ته اسرائیل لو پر پایتخت پر رسمیت وپیژني، د سولې د پروسی او د دوه دولتونو جوړولو لپاره به ټول هیلې د خاور سره یوځای شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم د خغلی ټرمپ په دې اقدام اعتراض کړی دی. ویلی دی چې اسلامي هیوادونو کانفرنس به جوړ کړي چې په دې حق لا پریکړه ونیسي. په همدې حال کې جمهور رئیس ټرمپ وایي چې د اردن، سعودي عربستان، مصر او د اسرائیل د چارواکو سره په دې حق لا خبرې کړې دي. په لندن کې نن دوه تنه په دې تور محکمې ته وړاندې شوي دي چې غوښتلې صدر اعظم تیریزا می ووژني. چارواکي وایي دغو دوه کسانو نیت درلوده چې د ځانمرګې بریدونه وکړي او خلک په چاقوګانو ووهي. د خبر تفصیل د نوشابې آشنا اوري.
د برتانیې د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشر انډریو پارکر د کابینې وزیرانو ته په وینا کې ویلي دي چې سږ کال په هیواد کې دننه نه تروریستي بریدونه شنډ کړي دي. چارواکي وایي په دې دسیسو کې وایي د برتانیې د صدر اعظم تیریزا می ترور و. دوه کسانو نیت درلود چې د ډوانن سټریټ په دروازو کې لومړی چاودنه او بیا وروسته ځانمرګې برید وکړي او یا خلک په چاقوګان ووهي. پولیسو دواړه مشکوک کسان په لندن او د برمنګم په ښارونو کې نیولی دي. یو شل کلن نعیم زکریا خان او بل یو ویش کلن محمد عاقب عمران نومیږي. پولیسو همدارنګه ویلي دي چې د زکریا خان سره چاودیدونکي مواد هم نیولی دي. په عمران دا تور هم دی چې هڅه یې کړې وه جعلي پاسپورت واخلي او په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون اوریا. د امریکا د اساسو مجلس به پروانې ونې کې په برما کې د روهنګي مسلمانانو د قومي تصفیه د غندلو لپاره یو پریکړه لیک ترای ورکی. ویل شوی چې کانګرس به په برما کې د روان بحران د ختمولو لپاره پر هغو پوځیانو بندیزونه هم ولګوي چې تشدد کړی. په برما کې د روهنګي اقلیت پر ضد تاوتریخوالي له پیلدو سره سم شاوخوا شپږ وزره خلک بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د ناټو او روسي اړیکې عادي کېدلی نه شي. ښاغلی ټیلرسن دغه څرګندونې نن په بلجیم کې کړې دي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې څخه وروسته خبريالانو ته وویل چې د روسي او ناټو ترمنځ په مناسبو اړیکو ډیر بحث وسو. ټیلرسن وایي تقریبا د ناټو ټول غړي هیوادونه په دې باور دي چې د روسیې سره عادي خبرې اترې کېدی نسی، خو په منځني ختیځ کې د جګړو او ستونزو سره د مبارزې لپاره غربي هیوادونه په روسیې زیاته تکیه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا د مسکو وظیفه ده چې د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې په خبرو کې حاضر کړي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او روسي خبر دا چې د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمریناتو په دوام نن د امریکا بي يو بي بم غورځونکو الوتکو د کوریا په ټاپو وزمه کې پروازونه کړې دي. د روانو 15 ورځنیو پوځي تحرکاتو هدف شمالي کوریا ته د زور خودل دي. تمرینات د دوشنبه پورې پیل شوې دي. امریکایي او کوریایي پوځیانو تر هغه یوونه وروسته پراخ پوځي تمرینات پیل کړل چې شمالي کوریا یو توغندای وازمایه. شمالي کوریا دغه تمرینات غندلې دي او ویلي دي چې دا کار یوې اتمي جګړې ته لار اوروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لمړی رپورت ده. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان مقاماتو په پاکستان کې د سلګونو زرو افغانانو د اوسېدو موده یو کال نور هم تمدید کړه. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار وایي دا موافقت تیر هفته په ترکیه کې په درې اړخیزې غونډه کې شوې. په موقع په همدې اکله د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې تیره اونۍ د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی په ترکیه کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې چې افغانستان کوربه و، په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری د چارواکو سره خبرې کړې دي. حفیظ احمد میخیل وویل چې په دې غونډه کې د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او هم په کابل او اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو
د ناستې په پای کې یو سند لاسلیک شو چې په هغه سند کې مهمه خبره دا وه چې پاکستان موږ سره ومنله چې 1.3 میلیونه تنه افغانان چې په پاکستان کې د کډوالۍ اسناد لري د دوی د اوسېدو موده د 2018 کال تر پایه پورې وغځېده. خو دغه سند به د پاکستان کابینې ته د تصویب دپاره هم وړاندې.
اوس مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو ژوند کوي. پاکستان کې د غوی د وسیدانې موده د همدې رواني عیسوي میاشتې تر پایه پای ته رسیږي. د اټکل له مخې د دې شمېر سربېره تر 200 پورې نور افغانان هم په دغه هیواد کې د وسیدانې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حفیظ احمد میخیل وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې چې د وسیدانې د قانوني اسنادو پرته د اوسیدونکو افغانانو د سب کومه لړۍ په پاکستان کې پیل شوي، په ترڅ کې تر اوسه 2,200 تنو خپل نومونه لیکلي دي. ښاغلی میخیل وایي چې د نوم لیکنې وروسته اوس 10 شمېر افغانان په پاکستان کې په قانوني توګه اوسیدونکو افغانانو په ډله کې شامل شوي دي.
دوی استوګ نه قانوني شوي او دغه پروسه اوس هم جریان لري. د پروسې تر پایه پورې به 200,000 څخه ډېر افغان کډوال چې د هغوی استوګ نه هلته غیر قانوني ده، دوی به ثبت او راجستر شي، د دوی استوګ نه به هلته قانوني شي.
سکل تر اوسه له پاکستان څخه افغانستان ته 1,500 څخه زیات هغه افغان کډوال راستانه شوي چې په دغه هیواد کې د وسیدانې قانوني اسناد لرل. دا شمېر د تېر کال پرتله ډېر کم دی. تېر کال تر 3,500 پورې افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي وو. له ګاونډي هیوادو څخه د افغان کډوالو ستنېدو تر څنګ دننه په دغه هیواد کې د جنګ جګړو له امله هم په زرګونو افغانان بې ځای شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې سږ کال له 3,600 څخه زیات افغانان د جګړو له امله خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي چې په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د جګړو د اندېښنې له امله خلکو د جګړو د پیل وړاندې خپلې سیمې پرېښي او نورو خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. د ننګرهار په ګمبیلي دښته کې په سلګونو هغو کورنیو اړولي چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د روانو جګړو له امله یې خپلې مینې پرېښي دي. دغه کډوال وایي چې په تېرو 3 اونیو کې ورسره هېڅ مرسته نه ده کړې او دوی د شنه اسمان لاندې ورځې شپې تېروي.
چا
په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې زیات شمېر بېځای شوي کورنۍ د ننګرهار په ولایت کې ډېره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې به 3,300,000 افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري چې کورنۍ بېځایه شوي او راستانه شوي هم په دې اړو کسانو کې شامل دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا UNHCR د اړو کسانو سره د مرستې په خاطر څومره چمتووالی لري؟ د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاندې دنیا اسلم خان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل.
تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د دنیا په نورو هیوادو کې هم جنگونه روان دي او د هغه د لاسه بېخي زیات شمېره کې خلک بېکور شوي دي. نو د دونه زیات شمېره کې د بېکور شوو خلکو تعداد کې چې اضافه شوی ده، د خلکو څخه افغانستان او افغانستان کې چې کم بېکور شوي خلک دي هغه بالکل اوسه یې شوي دي. دا وخت هم په افغانستان کې تقریبا 2,00,000 افغانان چې دي هغه داخلي بې ځایه دي. په پوره دنیا کې دا وخت 2,00,000 افغانان، یعنی 2.2 میلیون افغانان چې دي هغه د مهاجرت ژوند کوي، چې زیات شمېره په پاکستان او په ایران کې ده. نو د یو ان ایچ سی آر د خاصه چې کوم زیاته ستونزه صرف یو ان ایچ سی آر ته نه، نور هم چې کوم د بشري حقوقو ادارې وي هغه دا مشکل دی په افغانستان کې د امنیت چې کوم حالات دي هغه د وجه کومې چې ادارې دي هغه د خلکو سره کم مرستې کوان غواړي هم نشي کولای چې د افغانستان هرې سیمې ته اکسس ولري او هرې سیمې ته امداد ورسوي. زیات مشکل چې دوی هغه په شمال کې کندوز، بغلان، ننګرهار، په مشرق کې اوروزګان، کندهار او هلمند په جنوب کې د هغه علاقې دي چې چیرې په زیات شمیره کې خلک به کورسي په زیات شمیره کې د دې ضرورتونه دي خو موږ نه سو کولای چې د دې پرې ځان ورسو.
bale په دې برخه کې د نړیوال ټولنې لازمی مرستې څه دي او څه غوښتنه لري ورسره په کومه برخه کې تاسو سره مرسته کولای شي؟
لازمی غوښتنه خدای چې دا کوم چې خلک دا وخت به کورسي دي په دې کې زیات شمیره د ماشومانو ده، یعنی 50% څخه زیات افغانان چې دي د هغو عمرونه د 18 کال څخه کم دي. نو دا خلکو ته او په دویم نمبر باندې مېرمنې دي، نو دا خلکو ته د صحت، د تعلیم، د تعلیم ضرورت دی، دوی ته د دفتری اسناد ضرورت دی، او دا ټول چې کوم شان دي دا صرف هغه وخت کېدلی سي چې کوم وخت په افغانستان کې امنیت راسي. که په افغانستان کې امنیت نه وي نو د خلکو د صحت په حواله سره مشکل، د روزګار په حواله سره مشکل، د سرپناه په حواله سره مشکلات دي. دا هغه زیاتې غټې ستونزې دي چې نړیواله ادارو ته پکار ده چې زیات شمېره کې یو خپل کوششونه زیات کړي، او بیا د بین الاقوامي ادارو سره د نور فنډینګ غوښتنه وکړي.
یونیسیف لپاره افغانستان څومره مهم دی؟
افغانستان بیخی زیات مهمه دی، په دې چې دا یو دولس لکه یا دوه ویشت لکه خالی او عدد یو انسان نه ده، زموږ دپاره دا انسانان دي. نو افغانستان کې امن د ایشیا د امن سره تړلی دی او د پوره دنیا سره تړلی دی. د امنیت سره دا دونه زیات شمېر کې خلک که بې کوره سي، نو تاسو ویلدلی وو چې د تیرو دوو کلو کې یورپ ته چې کوم خلک تلله په هغه کې د افغانانو نمبر په دویم نمبر باندې وو، دویم نمبر د سوریا باد افغانان وو. د نړیوالي ملکونو دپاره خصوصا هغه ملکونه چې دولت لري، دوی ته پکار ده چې افغانستان کې دننه ترقیاتي کارو باندې فوکس وکړي، په افغانستان کې دننه امنیت کوششونه وکړي. په دې چې نن چې افغانستان ته کوم مسایل سره افغانستان مخامخ دي، د هغه ټول کار چې دي د امنیت سره دي، چې افغانستان کې امن وي، خلکو ته به روزګار ورکول کېږي، چې روزګار وي نو به خوشحالي راځي.
بله، ملګرو ملتونو په خپله کلنۍ څېړنه کې چې سږکال په دوبی کې خپره شوه، افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې شامل کړ چې جګړه پکې روانه ده. او په کوم ملک چې جګړه روانه وي، تبن مهاجرتونه او بېځایه کېدل به هم ورسره، ځکه چې جګړه روانه ده په هغه ملک کې. نو د دغسې یو وضعیت سره چې پیشبینی کېږي چې مهاجرتونه به ډیریږي او د بهر نه به بیرته راستنېدنه به ورسره ډیریږي، داخلي بېځایه شوې کورنۍ به د دوی شمېر به ډیریږي، دې سره یونیسیف څومره د افغانستان راتلونکي وضعیت دپاره چمتووالی لري؟
یو ان ایس آر هر وخت تیار دی چې د افغانستان حکومت سره، چې کوم د افغانستان حکومت اوس د مهاجرینو لپاره ترقیاتي کارونه کوي یا چې هر ستراتیژي جوړه کړې ده، یو ان ایس آر د افغانستان د ایم او آر آر چې کوم د مهاجرینو او د بیرته ستنېدو وزارت دی، د هغه سره په تقریبا ریګولر بیس باندې پرابطه کې دی. نو هر پروګرام چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې داخلي بې کورسوي خلک کوي، که هغه مهاجرین چې په ایران، پاکستان یا د دنیا په نورو ملکونو کې دي او واپس افغانستان ته راځي، موږ کوشش دا دی چې د هغو د آبادکاري دپاره د حکومت افغانستان سره مرسته وکړو، د تعلیم دپاره د حکومت افغانستان سره مرسته وکړو، د روغتیا په حواله سره د حکومت افغانستان سره مرسته وکړو. په دې چې دا هغه مهمه شان دي چې د یو ښه کوالټی ژوند دپاره افغانانو ته پکار دی.
ډیره مننه دنیا اسلام، کور ودان.
تاسو هم ډیره مهرباني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې تیر کال نه سږ کال د شپې پوځي عملیات زیات کړی دي. د پوز لوی درسي جنرال محمد شریف یفتلی کابل کې د کمانډو قواو د فراغت په مراسمو کې ویل دي چې دغه عملیات دیرش په سلو کې زیات شوی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په جګړو کې د ملکي تلفاتو له امله سخته اندېښنه ښودلې. رحیم ګل څاروان په امدی اړه رپورټ را لګلې.
د کابل د رشخورو په سیمه کې د کمانډو د قلی اردو له تعلیمي مرکز نه د تازه دمو کمانډوي ځواک د فراغت مراسم نن لدی قلی اردو تر زرو زیات کمانډوي سرتیری فارغ شول. دوی درې نیمې میاشتې نظامی تعلیم کړی. دا ځواک مجهز دی او د 2013 کال په محاربه کې به برخه واخلي. د وسلوال پوز لوی درستیز وویل چې دا کمانډوي ځواک ځانګړي او قاطع عملیاتونه ترسره کوي. د امریکا غږ سره په خبرو کې لوی درستیز وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله په ځانګړو او شپنی عملیاتو کې دیرش په سلو کې زیاتوالی راغلی دی.
دا عملیاتونه په درې برخه کې ډېر زیات شوي دي. خاص عملیاتونه دي، هوایي ضربات دي او قاطع عملیاتونه دي. اکثرا د هدف د عملیات دی رهبری دی طالبان و تروریستان په دغه کې په رهبری کې دی لوی قمندانان دی منابع د لوجستیکي او تسلیحاتي دی او د مشتمل قوه فزیکی قوتونه دی. دا ډیر تسا کال کې موافقتونه ډیر و. اکثریت دی والیګان ولسوالان او قمندان سره قمندان فوز دادی دغه رمزه تل دی او په د اخري وخت دی القاعده په رهبری کې ډیر لوی ضربه وارد شوتید.
د افغانستان
په نویو فارغ شوو کمانډوي سرتیرو کې یو هم ډګرمن فرهاد دی. ډګرمن فرهاد چې 45 کاله عمر لري وایي سوارلس اونۍ د کمانډو په عالي تعلیماتي مکتب کې زده کړې کړي دي. هغه وایي د افغانستان کمانډو د نورو هیوادونو د اردوګانو له کمانډو سره توپیر نه لري او په ښه سټنډرډ کې روزل شوي دي.
رقم ټریننګونه مو کړل صفر سوال کول د سلا د هر نو سلا سره آشنا کېدل او بلدیت هر رقم انداختونه پیشرفته انداختونه سیکو بیگانې مشکلات تمرینات مونږ سرته ورسول.
ډګرمن فرهاد وایي چې اته بچی لري او له کمانډو سره یې له لومړي سره مینه وه.
ما خپله کمانډو سره مینه وه او زما عسکري مسلک سره د پخوانه مینه وه. زه په 15 کال کې د افغانستان په اردو کې شامل شوی.
افغان حکومت د څلور کلن امنیتی پلان په اساس په افغانستان کې د کمانډو فرقه قول اردو ته لوړه کړې ده. دا قول اردو شاوخوا 10,000 سرتیری لري او د جنرال نیکولسن په وینا دوه چنده به زیاته شي.
دا د افغانستان د ملي اردو د کمانډو ضربتي ځواک دی. دوی خاص روزل شوي دي. دوی به زری ټانګونه هم په خپلو عملیاتو کې له ځان سره لري. دوی ته بهرنیو او کورنیو روزونکو روزنه ورکړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ له امله د رای ورکولو څخه د پاسه 1,200 مرکزونه له ارزونې نه پاتې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو د مرکزونو د ارزولو او تصویب چارې چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې پیل شوې پای ته رسیدلی او په دې موده کې یاد کمیسون 15,436 مرکزونه ارزولي خو 1,440 نور مرکزونه د ناامنیو له امله له ارزونې څخه پاتې شوي دي. د دغه کمیسون سرپرست او عملیاتي مرستیال وسیمه بادغیسی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو او مدني ټولنو له استازو سره د رای ورکونکو د نمونو د لیست د برابرولو په اړه د دغه کمیسون د نوې طرحې په اکله د خبرو په وخت وویل د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو په اړه خپل پلټنې بشپړې کړې دي.
مراکز
ارزیابي شده 5400 هغه ویل د ارزول شو مرکزونو شمیر 15,436 دی چې شپږ 80% جوړوي او 1,440 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله نه دی ارزول شوی. یعنی په مجموعي ډول د ټولو مرکزونو 24% د امنیتي ستونزو له امله نه دی ارزول شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای اچونې د مرکزونو د ارزونې د بهیر په ترڅ کې 1,015 مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو کې وو د عامه خدمتونو ادارو لکه ښوونځي، کلینیکونه او جوماتونو ته لیږدولي. 1,516 مرکزونه یې په نورو مرکزونو کې مدغم کړي او هم یې د خلکو د غوښتنو پر اساس 1,419 نوي مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې په 1,180 مرکزونو کې رای ورکونکو خپل رای کارولې وي خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د نوو پلاټونو له مخې د دغو مرکزونو شمیر 1,355 ته رسیدلی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست د راروانو ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د نمونو د لیست د برابرولو په برخه کې د دغه کمیسون د طرحې په هکله هم خبرې وکړې او ویل د دغه طرحې له مخې به د تذکرو پر اساس د رای ورکونکو د نمونو لیست ترتیب شي. خو له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته شاوخوا 2 میاشتې وخت پاتې دی او په دې موده کې به د ټاکنو کمیسون د رای ورکونکو د نمونو د لیست په جوړولو بریالی نه شي. د ټاکنو د سار بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل
دغه پروګرام اول تخنیکي لوجستیکي تسهیلاتو ته او تدارکاتو ته ضرورت لري. د هغې نه مخکې بودیجه چې تر اوسه خپله کمیسون یې کار کوي چې بودیجه تر اوسه دوی نه لري. دوی هغه لوجستیکي پلان دا نه دی رامنځته کړی. استخدام مسایل دي، ترینینګونه او موزیشونه دي، دا هم وخت اخلي. بله مسله مهمه دا ده چې دوی دا د احصایي مرکزي پورې د دوی برنامه تړلې ده. نو دغه لاملونه په واضح ښکار کوي چې ناممکنه ده چې دغه تاریخ پورې دوی وشي کړی دغه نوملړ رامنځته کړي یا جوړ کړي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د سیاسي ډلو او مدني ټولنې له استازو سره د سلا مشورو وروسته به د رایو ورکوونکو د نمونو د لیست جوړولو طرحه افغان حکومت ته وړاندې کړي، او کچیر افغان حکومت او نړیواله ټولنه دا طرحه پر وخت ومني نو بیا به کمیسیون د رای ورکوونکو د نمونو لیست د ترتیبولو کار پیل او د ټاکنو د موډیل را رسیدو مخکې به یې بشپړ کړي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د راتلونکي مریض کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. روسیا د 2018 کال د اولمپیک په ژمنوي سیالیو کې له برخه اخیستلو نه محرومه شوه. د اولمپیک نړیوال کمیټې د دغه خبر په خپرولو سره ویلي دي چې ماسکاو عمدن د ډوپنینګ ضد اصولونه سرغړونه کړې. روسیې چارواکو د دغه فیصلې په ضد تند غبرګون ښودلی دی او د اولمپیک کمیټه یې تورنه کړې ده چې ګواکې د روسیې په ضد کمپاین کې برخه لري. د اولمپیک د راتلونکي لوبې په جنوبي کوریا کې کی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
دا کرملین یو ویان نن خبر اعلانو ته وویل چې اوس یې لومړیتوب د روسی ورزشکارانو د ګټو خوندیتوب دی، سره له دې چې د اولمپیک نړیواله کمیټه به روسانو ته په انفرادي ډول په سیالیو کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړي، خو روسي مینهوال بیلابیل غبرګونونه لري.
دا د خفګان ځای دی. دا د دې معنا لري چې موږ د هیڅ شي تمه نه لرو. ښایي هغوی د دې پرېکړې په اړه له سره فکر او غور وکړي.
دا عدالت نه دی. د نورو هیوادونو ټیمونو سرغړولی دی، خو د هغوی په لوبغاړو باندې بندیز نه دی لګول شوی، په داسې حال کې چې په موږ په هر ځای کې بندیز لګول شوی دی.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې په 2014 کې د سوچی د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې د دولت په پالنه د غیر مجاز درملو د کمپاین له امله پر روسیې د بندیز لګولو تر څنګ د روسیې د اولمپیک کمیټه 15 میلیونه ډالره جریمه او د رئیس دنده یې ځنډولې ده. روسیه کولی شي د دې هېواد ملي هویت یا ملي سرود د غږولو نه پرته په دغو لوبو کې خپلو لوبغاړو ته د برخه اخیستلو په اړه د دې کمیټې وړاندیز ونه مني، خو د کمیټې مشر وایي چې دا کار ګټه نه لري.
An Olympic boycott has never served anything.
د اولمپیک د لوبو مخافیه کولو هیڅ کله ګټه نه ده کړې. دوهمه دا چې پاک ورزشکاران په دغو لوبو کې برخه اخیستلی شي، نو هیله لرم چې هغوی به له دې چانس څخه استفاده وکړي.
د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له پریکړې وروسته په ټوله روسیه کې د هاکی ټیمونو د انټرنیټ له لارې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې په دغو لوبو کې د ګډون کولو غوښتنه کړې ده، خو د هغوی اعتراض ګټه نه ده کړې.
This systemic manipulation
په روسیا کې د غیر مجاز درملو په سیستم کې لاس وهل د اولمپیک د لوبو په بشپړتیا یو بیساری گزار دی. نو له دې عمله د دې کمیټې اجرایی هیئت همدا اوس د روسیې د اولمپیک کمیټه وځندوله.
تیر کال د روسیې د غیر مجاز درملو لابراتوار رئیس گریګوری روتچنکوف منلی و چې روسیې ورزشکارانو د هغه هیواد استخباراتو ادارو په مرسته د غیر مجاز درملو له سیستم څخه ګټه پورته کړې.
رانا د خزو ځنګړې ونیزه خبرونه هر سهشنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. په موخه د مهمو خبرونو سره ټکو ته د سولې عالی شوراوی حکومت کولی شي هغو وسلوالو طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي چې د سولې پلوي دي. د هند پوځ د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغان پوځیانې د چنې په پوځي اکاډمۍ کې روزي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیونوي امنیتي ستونزو د دغه کمیسیون د رای اچونې د مرکزونو ارزونې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. په همدې خاطر دوی ونه شو کړی چې 1244 مرکزونه وارزي. او په پاکستان کې د افغان ماجرینو د پاتې کېدو نیټه د یو بل کال لپاره هم تمدید شوه. درنو واوریدونکو نیم ساعت دومه خبری پښتو خپرونم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا لوی الله مل شه.